درنو اوریدونکو السلام علیکم. ساعت 2 بجې شوې. په دې خبرونه کې موزه عصمت څاروان هرکلی کوم. په دې خبرونه کې چې د طاهر روشن په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي اوري چې نن په افغانستان کې د سړو سیمو تعلیمي کال پیل شو. د هلمند د سنگین ولسوالۍ د سقوط په اړه د دفاع وزارت وایي چې دا خبرونه ناسم دي. د دې نورو موضوعاتو تفصیل لږ وروسته وړاندې کیږي. په نړیوالو خبرونو کې اوري چې د امریکا دفاع وزارت وایي چې د اسلامي دولت په نوم وسله والې ډلې سره د مبارزې لپاره د سوریې په رقه ښار کې ځواکونه ځای پر ځای کړي دي. او د بریتانیا پولیس وایي په لندن کې د پرونی تروریستي حملې په تړاو و تنه نیول شوي دي. لومړی د افغانستان خبرونه رحمت الله افغان وړاندې کوي.
په سر کې هم د مهمو خبرونو سره ټکی. د افغانستان دفاع وزارت د هلمند ولایت د سنگین د ولسوالۍ د سقوط خبر رد کړ. د افغانستان د پوهنې وزارت وایي چې د پوهنې نظام له ګواښونو او کمبوتیو سره مخامخ دی. او د کندوز امنیتي چارواکي وایي چې د وسلوالو طالبانو په حمله کې 9 سیمه ییز پولیس وژل شوي دي. اوس هم بشپړ خبرونه. د افغانستان دفاع وزارت د هلمند ولایت د سنگین د ولسوالۍ د سقوط خبر رد کړ. د دغه وزارت ویند جنرال دولت وزیري ازادي رادیو ته وویل چې یوازې د ملي وردو جنې ساتيري د پلان لمخې د سنگین ولسوالۍ د شکرسیله سیمې ته انتقال شوې دي.
کاملا دروغ دي. ولسوالۍ نه سقوط کړی وی نه کومه پیښه پکې شوې ده. یوازې مونږ یو کوچنی جز پام هلته دی و ګارنیزون څخه ریګارزون و خپل اصلي ګارزون ته نقل مکان کړی دی.
خغلې وزیر زیاتوی چې پسنګین کې د پامول افغان ځواکونه ځای پر ځای سوي دی او د ولسوالۍ د سقوط هیڅ ویره نسته. د په داس حل کې د چې د هلمند د ولایتي شورا غړیو تایید کړی و چې د ولسوالۍ تیر شپه حکومتي چارواکو وسلوالو طالبانو ته پریښیده. د افغانستان د پوهنې وزارت وایي چې د پوهنې نظام له کمبوتیو او له ګواښونو سره مخامخ دی. اسدالله حنیف بلخي چې نن یې د نوي تعلیمي کال د افتتاح په مراسمو کې خبرې کولې وویل چې 50 په سلو کې ښوونځي ودانۍ نه لري. په ورته وخت کې د افغان ولسمشر دویم مرستیال سرور دانش هم په هیواد کې معرف ته ورپیښ ګواښونه تاییدوي. چارواکي وایي چې روان مریز کال به 9.2 میلیونه زده کوونکي ښوونځیو ته ولاړ سي چې 9.5 په سلو کې به نجونې وي. دا په داسې حال کې ده چې اوس هم په ټول هیواد کې د نامنیو له امله شاوخوا 1000 ښوونځي د زده کوونکو پر مخ تړل سوي دي. او د کندوز امنیتي چارواکي وایي چې د وسلوالو طالبانو په حمله کې 9 سیمه ییز پولیس وژل شوي دي. په شمال کې د 8 قمنداني د پولیسو ویان محفوظ الله اکبري وایي تیر شپه وسلوالو طالبانو د کندوز علي آباد په لوی لاره د کوچي قزاق په امنیتي پوستو حمله کړې ده. ښاغلي اکبري زیاتوي دا حمله د وسلوالو طالبانو د نفوذي کس په واسطه چې په پوسته کې پیره کوله په مرسته ترسره شوې. چارواکي وایي چې وسلوالو طالبانو د پولیسو موډیو ته اور اچولې او ټول تجهیزات یې له ځان سره وړي دي. وسلوالو طالبانو د پیښې مسؤلیت منلی دی. تو د افغانستان اړوند خبرونه د سیمې او نړۍ خبرونه فرشته جلال زی وړاندې کوي.
د بریتانیا پولیس وایي په لندن کې له پرونی تروریستي حمله سره په تړاو او وتنه نیول شوې دي. په بریتانیا کې د تروریزم سره د مبارزې مشر مارک رولی نن وویل چې په لندن، برمنګهام او یو شمېر نورو ښارونو کې شپږ ځایونه تلاشي شوي، خو د نورو جزئیاتو له ورکولو یې ډډه وکړه. په لندن کې پرونی وسړي پر یو پولیس حمله وکړه او وایي وژل او تر هغه وروسته یې خپل موټر په ډېر سرعت په ویست منستر پلب پر پیاده خلکو ور وچلاوه. حمله کوونکی وروسته پولیسو وویشته او وژل شو. په بریتانیا کې له تروریزم سره د مبارزې مشر مارک رولی وویل چې په دې پیښه کې د حمله کوونکي په ګډون 4 تنه وژل شوي دي. هغه زیاته کړه چې د 9 تنو زخمیانو وضعیت نازک دی. رولی نن یوې خبري غونډې ته وویل لومړی یو چیرنو څرګنده کړي چې حمله کوونکی یوازې وو او د نړیوال تروریزم تر اغېز لاندې حمله کړې ده. رولی وویل چې داسې معلومات یې نه دي ترلاسه کړي چې د بریتانیا د خلکو امنیت ته کوم ګواښ موجود دی.
Hundreds of detectives have been working through the night and during that time
دای وای سلهاو ځنګړو پولیسو تمام شپه په کار کې تیر کړ او زه تاسو ته تاییدولای سم چې په دې وخت کې موږ شپږ سیمې تلاشي کړې او وتنه ونیول شو. په برمنګهام، لندن او د دې هیواد په نورو سیمو کې موږ د تلاشي عملیات روان دي. تر اوسه په بریتانیا کې د حملې مسؤلیت چا نه دی اخیستی. د بریتانیا صدر اعظم تریزا می دا تروریستي حمله د مریض او محروم فکر کار بللی دی. د امریکا دفاع وزارت ویلي چې د اسلامي دولت په نوم وسلواله ډلې یادایش سره د مبارزې لپاره د امریکا په مشرۍ ائتلافي ځواکونو اول وار عسكر او جنگي وسایل په لوټکو کې رقه شارته نږدې د جګړې اول خط ته ورسول. د امریکا دفاع وزارت پر نوې لدایش د ستربند نیولو لپاره په دې پوځي عملیاتو کې د امریکا پوځ د رقه شارته نږدې په الټب قسم کې د عرب ملیشو د ملاتړ لپاره هغوی ته هوایي ملاتړ ورکوي. د تبقا پر بند پر فرات سین جوړ سوی چې زیاتو سیمو ته برق ورکوي او کچیر د عیش ته بند ویجاړ کړي نو په سیمه کې به شدید سیلونه راشي. د عیش په 2014 میلادي کال کې دا بند او په سیمه کې یوه هوایی اډه ونیول. د امریکا په مشرۍ د عیش پر ضد د ائتلاف ویندوی ویلي چې د سوریې د ملیشو د ملاتړ په دې ماموریت کې د سمندري ځواکونو ځانګړې وسلې اپاچی هلیکوپټر ځانګړي عملیاتي ځواکونه پوځي رنجر موټر او هوایی حملې شامل دي. هغه ویلي چې په سیمه کې تر 80% د ملیشه د سوریې د عرب ائتلاف غړي دي او کوردان هم پکې شامل دي. هغه ویلي چې دا پراخ عملیات شای څوونی دوام وکړي. د ناتو عمومي منشي یان سولتنبرګ پرون وویل د دې تړون د پوځي کمیټې مشر پیټر پاول د روسیې د پاوځ د لوی درستیز جنرال ویلری کراسیموف سره ټلیفوني خبري کړې دي. پاول تیر میاشتې له څرګند کړي و چې تر دوه کلن ځن وروسته به د روسیې د پاوځ د لوی درستیز سره ټلیفوني خبري کوي. د ناتو عمومي منشي یان سولتنبرګ پرون په واشنگټن کې چې د داعش پر ضد د نړیوال ائتلاف کانفرنس روان دی رويټرز خبري اژانس ته وویل په داسې وخت کې چې کړکېچ لا زیات سوی خبري کول ډیر مهم ګام دی. دا مهمه ده چې زموږ ترمنځ د وځیل سیاسي ارتباط لار پرانیستي پاتې شي. د روسیې دفاع وزارت ویلي چې پاول او ګراسیموف پر امنیت پوځي راکړه ورکړه او په هغه مراسمو کې چې د روسیې دفاع وزارت یې جوړوي د ناتو د استازو پر ګډون خبري کړې دي. د روسیې دفاع وزارت ویلي چې دواړه خواوه د کړکېچ د کمولو او په اروپا کې د ثبات پر ټینګښت بحث وکړ. او کرملن د هغه رپورت په اړه شک څرګند کړی چې وايي د فرانسې د جمهوریت ریاست لپاره محافظه کار کاندید فرانسوا فیون د ولسمشر پوتین او د یو لبناني میلیونر د کتنې د تنظیم لپاره 50,000 یورو ورکړې دي. د پوتین وایاند دیمتری پیسکوف پرون پرته له دې چې رپورت مخامخ رد کړی وویل دا تازه جالي خبر دی. د فرانسې ورسپانې ویلي هغه مشورتي شرکت چې فیون مشري کوي په 2015 میلادي کال کې د یو اقتصادي غونډې په څنډه کې د لبناني سوداګر فؤاد سومی او ولسمشر پوتین ترمنز کتنه تنظیم کړی و. خو پیسکوف وویل چې د روسیې د ولسمشر لیدنی ټولې د ډیپلوماټیک پروتوکول پر اساس تنظیمیږي. پیسکوف وویل د داسې لیدنو کتنو لپاره دوی منځګړو ته اړتیا نه لري. پر فرانسوا فیون لمخ کې تور لګیدلې چې خپل شزه له ډیرو کړنو راهیسې په پارلماني چارو کې خپل مرستیال ټاکلې او هغه ته پرته لدی چې کار وکړي لوړ معاش ټاکلې دی.
خبرونه مولا ازادي رادیو واوریدل 2 بجې او 8 دقیقې شوې. دفاع وزارت د طالبانو لاسته د هلمند د سنگین ولسوالۍ د لوی دوه خبرونه ردوي.
کاملا دروغ دی، ولسوالۍ نه سقوط کړي وې نه کومه پیښه پکې شوې ده.
سیفتی چلدرن وای په لکونو افغان ماشومان لزده کړو به برخې دي. د افغانستان په سړو سیمو کې نن نوی تعلیمی کال پیل شو. په کندوز کې یو سیمه ایز پولیس خپل نه ملګری وژلي. امنیتي چارواکي وای په ورزګان کې د خالد پنوم پراخ عملیات پیلوي.
پر نویوم کال د خالد عملیات پلان کړی دی. ان شاء الله په دې نږدې ورځو کې د غزمر پلانونه تطبیقیږي.
د دې او نور موضوعاتو ترڅنګ کور کلی اونیس پروګرام دراورو. تاسو زموږ اخلاق ازادي رادیو اوریدل. ازادي رادیو خبرونه د سهار له 2 بجو د ماښام تر 2 بجو په منځنۍ صفه 12.5 نیو او اف ام 100.5 صفه خبري شي. د هلمند ولایتي شورا وایي چې د دغه ولایت سنگین ولسوالي په لوی لاس د دولت وسلوالو مخالفانو ته پرېښودل شوې ده. خو دفاع وزارت د سنگین ولسوالي د سقوط خبرونه ردوي. همدا شیبه په هلمند کې د ازادي رادیو خبريال الیاس دایی د ټلیفون له لارې راسره ده. دایي صاحب، په هلمند کې د ادا په اړه خو دفاع وزارت وایي چې سم نه ده، لیکن د ولایتي شورا غړي وایي چې ولسوالي د دولت وسلوالو مخالفانو ته سپارل شوې ده. د هلمند نور چارواکي څه وایي؟
سروان صاحب سلامونه میو منی د هلمند والی وایند عمر ځواک تقریبا داسې نیم سات مخ کې رسنیو ته ویل چې دوی د سنگین ولسوالۍ په کلي ډول نه ده پرېښی، اما یوازې د امنیه قمندانۍ د ودانۍ څخه، د ولسوالۍ د ودانۍ څخه، او هغلته یو بل ودانۍ چې پخوا د بهرنیو ځواکونو د موجودیت پر مهال ورته پیارچي ویل کېدل، او اوس پکې د ملي اردو څلورم کنډک ځای په ځای و. دغه درې ودانۍ چې بازار ته نږدې موقعیت لري دا یې پرېښی دي، او شاوخوا درې یا دوه نیم کیلومتره شاته راغلي دي، او په یوه تپه باندې چې دوهمه لیوا د 215 میوند کل اردو پرته ده هغه ته یې کب نشینی کړی.
یعنی د خلکو په وینا چې لکه څنګه چې وایي چې ولسوالۍ پریشه ده، له دې خو داسې معلومیږي چې اصلي برخې د ولسوالۍ پریشه دي، همداسې ده؟
وضاحت باید وجود، البته زه غواړم لږ وضاحت ورکړم. هغه دا چې یوازې په همدغه تپه باندې اوس حکومت موجود دی، او د سنگین پر غځېدې له لارې یو څو پوستې لري. نور نو په سنگین کې چیرې چې ولس دی، چیرې چې خلک دی، چیرې چې وطن دی، چیرې چې بازار دی، او چیرې چې پخوانی دولتي تاسیسات و، هغه سیم طالبان ته پاتې شوي دي او حکومت یې.
یعنی ولسوالۍ نیول شوې ده، لیکن دوی نه وایي چې علت څه دی، ولې دوی د ولسوالۍ له اصلي مرکز او له اصلي سیمو په شا شوي دي؟
عمر ځواک خو دلیل د ملکی کسانو تلفات یاد کړوي، ول چې دغه سیمه ته نږدې ملکی کورونه دي، ملکی کسان وسیږي، او دواړو طرفو ترمنځ کله جګړې کیږي خلکو ته مالی او ځاني زیان رسیږي، نو ځکه حکومت پریکړه وکړه چې د دې سیمه ووځي. البته سروان صاحب تقریبا یو نیم میاشت مخکې رښتیا هم په دغه سیمه کې بهرنیو ځواکونو پر یو شمېر ځایونو باندې چې کله چې وسلوال دی بمبار وکړ، او بیا کله چې حکومت تاکات وکړل دی وی کورنۍ نه غړي او د بل کورنۍ ديار لسګړي په شاوخوا کې وجل سی و. نو عمر ځواک لامل دغه شی و.
ډیر زیاته مننه په هلمند کې د ازادي رادیو خبريال الیاس دایو چې البته د ټلیفون لاله نه بلکې د سکایپ لاله لري لمر سره خبري کوي. لکه څنګه چې په الیاس دایو ورته اشاره وکړه، د دولتي ځواکونه د هلمند د سنگین ولسوالۍ اصلي برخو له مرکز په شا شوې دي، خو د افغانستان دفاع وزارت وایي چې د سنگین این ولسوالی سقوط نده کرده. په دې موضوع له دولت وزیری چې د افغانستان د دفاع وزارت وایند د ازادي رادیو خبریال رحمت الله افغان مرکه کړی، او په سر کې د دې ولسوالی د سقوط د راپورونو په اړه د دوی نظر پوښتله.
د هلمند ولایت د سنگین په ولسوالی کې زموږ د 215 میوند پل اردو ایوالی وا، یعنی دویمه لیوال ته موقعیت لري، هلته ځای په ځای ده. کاملا دروغ دی، ولسوالی نه سقوط کړی دی، نه کومه پیښه پکې شوې ده. یوازې په یوازې زموږ یو کوچنی جزپام هلته د یوه ګارنیزون څخه فری ګارنیزون و خپل اصلي ګارنیزون ته نقل مکان کړی دی، یعنی خپل اصلي ګارنیزون ته ورغلی دی. مخکینی فری ګارنیزون په یو منطقه یو ساحه وه چې په نامه د ثابت قدم یادېده، او اوس هغلته یو اصلي ګارنیزون دی چې هغه ګارنیزون په شکرشیلی په سیمه کې دی، هماغلته په خپله. دا د دې دپاره چې دغه فري ګارنیزون هغه سهولتونه د اوسېدو نه درلوده، خپل اصلي ګارنیزون ته دوی لاړ دي. کاملا دا دروغ ده، او هلته هېڅ نوه داسې یو حالات نه دی راغلی چې خدا نخواسته یو ولسوالۍ سقوط کړي وي یا کوم بله پیښه شوې وي.
وزیر صاحب، د هلمند ولایتي شورا ازادي راډیو ته تاییده کړې ده چې دا ولسوالۍ بېګا تېره شپه وسلوالو مخالفانو ته پرېښودل شوې ده، دا خبرې څومره واقعیت لري؟
چې ولسوالۍ کې زمونږ یوه لیوا ده، هغه 15,000 پرسونل لري، نو بنا په یوه ولسوالۍ کې چې دومره پرسونل ځای په ځای وي، او خپله د لیوا قومنداني وي، او جزګامونه وي، او کنډکونه وي، تاسو فکر وکړئ چې د ولسوالۍ څومره صاحب یوازې لیوا پکې ځای په ځای وي، او جزګامونه وي پکې ځای په ځای وي.
تاسو معلومات څه ښایي چې واقعا د ولسوالۍ ته اوس هم تهدید متوجه ده که نه؟
نو تاسو پوهیږئ چې هلته د ولسوالۍ کې په لرو سیمو کې د دښمن تحرکات شته دی، مګر دا اوس داسې حرکت هلته نشته دی چې خدا نخواسته د ولسوالۍ د سقوط لپاره کوم خطر وي یا داسې کوم بله پیښه وي.
د افغانستان د دفاع وزارت وایند جنرال دولت وزیری و چې مرکه تاسو له ازادي راډیو اورېده.
راپورونه، مرکه او تبصرې په خپل وخت له ازادي راډیو نه.
تاسو زموږ شغل ازادي راډیو اورېده، ازادي راډیو خبرونه د انټرنیټ له لارې هم اورېده شي، ازادي راډیو ډاٹ کام یا ازادي راډیو ډاٹ اورګ د ازادي راډیو د ویب پاڼې پته ده. راپورونه وایي چې په کندوز کې یو سیمه ایز پولیس خپل نه ملګري وژلي او په خپله تښتېدلی دی. د کندوز څخه همدا اوس اجمل آریان د ټلیفون له لارې را سره دی. اجمل آریان په کندوز کې د ازادي راډیو خبریال دی. آریان صاحب، د دې پیښې د نورو جزئیاتو په اړه اوریدونکو ته معلومات ورکړئ.
مننه سروان صاحب، زه لومړی خپل سلامونه تاسو د ازادي راډیو اوریدونکو ته وړاندې کوم. د کندوز سیمه ایز چارواکو د معلوماتو مخې تېره شپه یوه بجه وسلوال طالبانو د کندوز علی آباد د لوی لارې په اوږدو کې د قزاق د کوچی قزاق په سیمه کې چې دلته د سیمه ایزو پولیسو یوه پوسته وه، په دې باندې برید کړی ده چې له کبله یې نهه تنه سیمه ایز پولیس وژل شوي دي او دغه پوسته کې چې څه تجهیزات دا هم له ځان سره وړي دي. په کندوز کې د 1803 زنو قومندانې ویان محفوظ الله اکبري رسنۍ ته ویل چې وسلواله طالبانو کله چې دغه بریج تر سره کړه د نه کسانې چې وشلې داسې لغنې د دغه کسانو جاسوسونه تم ور اچولې ده چې دغه جاسوسونه نه پېژندل کیږي.
بله، په کندوز کې د ازادي راډیو خبریال اجمل آریان وو چې په دغه ولایت کې د یو سیمه ایز پولیس له لوري د خپلو نهو ملګرو د وژل کېدو او د پولیس د تښتېدو په باب معلومات راکول. وسلوالو طالبانو ویلي دي چې حمله کوونکي له دوی سره ارتباط درلود.
تازه، دقیق او بی طرف معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکوو، قضاوت په خپل وکړي.
د افغانستان په سړو سیمو کې نن نوی تعلیمي کال پیل شو. په هغو مراسمو کې چې په همدې اړه په کابل کې جوړ شوي وو، ولسمشر دوهم مرستیال له خلکو وغوښتل چې د خپلو ماشومانو زده کړو ته پاملرنه ډېره کړي. په عین وخت کې د افغانستان د پوهنې وزیر وایي چې سږ کال د افغانستان د تعلیمي سیستم د پیاوړتیا او اصلاح لپاره ځانګړی پلان لري. د موضوع په اړه د یوسف خان ځدران راپور واوري.
حکومتي مشران د مکتب زنګ وهي او ورسره جوخ د افغانستان په سړو سیمو کې نوې تعلیمي کال پیلېږي. په پلازمینه کابل کې دا ورځ هر کال په ځانګړو مراسمو پیلېږي او سکه هم حکومتي چارواکو د مکتب زنګ په ګړنګولو سره د 1499 لمریز تعلیمي کال پرانیست. د جمهوریت ریاست دویم رسیال سرور دانش د پنځم به پورس پام دی اړه جوړ شوی غونډه ته ویل دا وخت 9.2 میلیونه ماشومان خونځي ته سي، خو حکومت د دې کچې د لوړیدو او په هیواد کې د بیسوادۍ کچې د راټیټېدو تکل لري. ښاغلی دانش ناپوهي او بیسوادۍ د افغانستان د خلکو پټ دښمن وباله او خلکو یو غوښتل چې خونځي ته د ماشومان په لګولو سره افغانستان له دې حالت وباسي.
بزرگترین اولویت او بزرگترین مسؤلیت ما
دی وی زمونږ تر ټولو غټ لمړیتوب او مسؤلیت دا دی چې د بیسوادۍ او جهل په د پټ خطابه کوونکې دښمن سره جدي او نه درېدونکې مبارزه ولرو. دا هغه امر دی چې لنی کمرغه افغانان یې لبل هر وخت ډیر دا وخت په اهمیت پوه شوي دي او د لمنځوړلو لپاره یې هڅه کوي. ښاغلی دانش ویل په تیرو کلونو کې د پوهنې په برخه کې ګڼو ستونزو د هیواد پوهنې سیستم له ستونزو سره مخ کړی وو، خو د ده په خبره د ملي وحدت حکومت به یې په روان کال کې د اصلاح لپاره جدي اقدامات وکړي. نوموړي وویل په لرې پرتو سیمو کې د بندو ښوونځیو د خلاصولو لپاره به افغان امنیتي او دفاعي ځواکونه فوی عملیات وکړي، خو ټینګار وکړ چې په دې برخه کې د خلکو ونډه ډیره مهمه ده. د پوهنې وزارت د معلوماتو مخې دا وخت د هیواد په بیلابیلو سیمو کې څه باندې زر خونځي تړلي او څه کم 4 میلیونه ماشومان له زده کړو محروم دي. خو افغان چارواکي وایي تر 2013 میلادي کال پورې به د ملګرو ملتونو د پایداره پراختیا پروګرام په عملي کولو سره چې د جنسیتي برابرۍ له اصل سره ټولو وګړو ته یو شان زده کړې برابروي، د پوهنې په برخه کې ډېرې ستونزې هوارې شي. د نوي تعلیمي کال له پیلېدو سره د پوهنې وزیر اسدالله حنیب بلخی وایي چې سږ کال به 1 میلیون نوي زده کوونکي په ښوونځیو کې جذب او بې سرپناه ښوونځیو ته به ودانۍ جوړې کړي. نوموړي وویل د ټولو هڅو سره سره د پوهنې نظام لا هم له ګڼو ستونزو سره مخ دی.
باوجود دستاوردها او پیشرفتها
دی وایي د لاسته راوړنو او پرمختګ تر څنګ د پوهنې نظام له تر اوسه له ستونزو او کمبودیو سره مخ دی، چې مهم ستونزې یې زده کړو ته د ماشومانو نه لاسرسی، 40% تعلیمي مرکزونو ته د ودانیو او ښځینه زده کوونکو ته د ښوونکو نشتون او دغه شان د نامنیو له کبله د ښوونځیو لو داسې نورې استونزې
بودن شماری از مکاتب به سبب ناامنی ها میباشد.
خغلی بلخی ویل چې خه مدیریت درسونیدونکو کډوالو د ماشومانو لپاره د زده کړو برابرول، د لزره خونکو جذب او د 444 نوې خونځې جوړول سکه کال د دوی په پلان کې شامل دي چې عملی به یې کړي.
وامه ریدل چې نن د افغانستان په سړو سیمو کې نوی تعلیمی کال پیل شو. لدې سره په یو وخت په افغانستان کې د ماشومانو د ملاتړ اداره یا سیف د چلډرن وایي نږدې 4 میلیونه افغان ماشومان چې ښوونځیو ته له تګه بې برخې دي له ډول ډول خطرونو سره مخامخ دي. د دې ادارې وینده مریم عطایی وایي په درو کې یوه برخه افغان ماشومان چې له زده کړو بې برخې دي د قاچاق، د بشري حقونو د سرغړونو او په وسلوالو ډلو کې د جذبېدو له ګواښ سره مخامخ دي. د دې موضوع په اړه د محمد حدیث پردیس راپور واورئ.
په افغانستان کې د تعلیمي کال په پیلېدو سره سم د ماشومانو د ملاتړ اداره یا سیف د چلډرنز زده کړو ته د افغان ماشومانو نه لاسرسی د اندېښنې وړ بولي. د دغې ادارې ویاندې مریم عطایی د پنجشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې په افغانستان کې د هرې ورځې په تیریدو افغان ماشومان له زده کړو بې برخې کیږي. د غلې عطایی په خبره دا مهال په افغانستان کې یو په درېیمه برخه افغان ماشومان چې شمېر یې 3.1 میلیونو ته رسېږي ښوونځیو ته نشي تللی، خو د اندېښنې وړ خبره دا ده چې ورځ تر بلې په دغه شمېر کې زیاتوالی هم راځي. نوموړی وایي د ماشومانو د ملاتړ اداره له حکومت او نړیوالو بنسټونو څخه غواړي چې په افغانستان کې د ماشومانو وضعیت چې دا مهال کړکېچن دی د ښه کېدو لپاره یې خپلې مرستې زیاتې کړي او دې مهمې موضوع ته پام وکړي. د افغانستان د پوهنې وزارت د معلوماتو له مخې دا مهال 9.2 میلیونه تنه چې ډېری یې ماشومان دي په دولتي ښوونځیو کې پر زده کړو بوخت دي، خو له 3 میلیونو څخه زیات ماشومان له زده کړو بې برخې دي. که څه هم د افغانستان د پوهنې وزارت وایي چې په روان 1469 لمریز کال کې به له 1 میلیون څخه زیات ماشومان ښوونځیو ته جذب شي، خو د ماشومانو د ملاتړ د ادارې موندنې ښیي چې یوازې په کندهار او ننګرهار ولایتونو کې به په دغه کال کې په ورځنۍ کچه 1200 ماشومان له زده کړو بې برخې شي. مشر دویم مرستیال سرور دانش د پنجشنبې په ورځ د تعلیمي کال په رسمي پرانسخونډه کې خبرې کولې وویل چې د افغانستان ډېرې ستونزې د ناپوهۍ له کبله دي، نو ځکه په دې برخه کې د شته ستونزو هواری تر هر څه مهم دي. ښاغلی دانش وایي افغان حکومت به په روان لمریز کال کې د بند ښوونځیو د پرانیستلو او د امنیت د ټینګښت لپاره پراخ پوځي عملیات وکړي.
در سال جدید حکومت وحدت ملی مصمم است که از
په نوی کال کې د ملي اوالي حکومت هوډ لري چې د امنیتي او دفاعي ځواکونو پر مټ په هغو سیمو کې چې ښوونځي پکې تړل شوي پوځي عملیات زیات کړي او دغه ښوونځي بیرته پرانیزي او امنیت یې تامین کړي. خو د دولت تر څنګ دا د خلکو مسؤلیت هم دی چې په دې برخه کې له دولت سره مرسته وکړي.
مردم نیز هست که در این راستا حکومت را یاری رساند.
لدې ټولو سره سره د پوهنې په برخه کې یو شمېر کارپوهان به وایي په 13 کلونو کې د پوهنې بهیر په هغه ډول چې لازم او پرمختګیر نه دی کړی. د پوهنې وزارت پخوانی تدریسي مرسیال محمد صدیق پتمن وایي که څه هم نام نه د پوهنې پر بهیر منفي اغیز کړی، خو د ښاغلي پتمن په خبره د حکومت د بېغورۍ او په افغانستان کې د جنګېدونکو وسلوالو ډلو له لورې تعلیم او د ماشوم حق ته نه درناوی نوی نسل د ناپوهۍ او بېسوادۍ له ګواښ سره مخامخ کړی دی.
ازادي رادیو د بے طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
مخکمو د سیف د چلډرن یا د ماشومانو د ملاتړ د ادارې په راپور کې واوریدل چې نشته 4 میلیونه افغان ماشومان له زده کړو بې برخې دي. او اوس هم د ماشومانو په اړه د ملګرو ملتونو د یوې ادارې خبردارې یونیسف یا د ماشومانو د ملاتړ لپاره د ملګرو ملتونو اداره وایي تر 2040 میلادي کال پورې به د نړۍ له هرو 4 ماشومانو څخه یو د پاکو اوبو له کموالي سره مخامخ وي. یونیسف په خپل تازه راپور کې چې د چهارشنبې په ورځ خپور کړ ویلي وچکالي د تودوخې د درجې لوړوالی، سیلابونه، د نفوسو زیاتوالی او د ښاري کېدو بهیر د اوبو د کموالي ستر عوامل دي. د دې موضوع تفصیل رضوان مراد وړاندې کوي.
د ماشومانو د ملاتړ لپاره د ملګرو ملتونو اداره یا یونیسف وایي تر 2040 کال پورې به 600 میلیونه ماشومان ښایي په داسې سیمو کې وي چې د اوبو محدودې زیرمې به لري. د یونیسف په تازه راپور کې راغلي چې د اوبو کموالی به د ماشومانو وژونکې ناروغۍ لکه کولرا او نس ناستی زیات کړي. په راپور کې ویل شوي چې همدا اوس د نړۍ 500 میلیونه ماشومان په داسې هیوادونو کې دي چې د اوبو له کمښت سره مخ دي. یونیسف وایي که د اوبو د ساتلو لپاره نور ګامونه وانخیستل شي نو د نړۍ په سطحه به زیات شمېر نور ماشومان ناپاکو او غیر صحي اوبو څښلو ته اړ شي. د یونیسف اجرایي مشر انتونی لیک وایي د نړۍ په سطحه میلیونونه ماشومان له پاکو اوبو محروم دي چې نه یوازې د دې ماشومانو روغتیا له خطر سره مخامخ کوي بلکې ژوند ته ګواښ ګرځي. په یونیسف کې د اوبو د چارو سلاکاره سیسیلیا شارپ وایي د اقلیم بدلون به په راتلونکي کې د اوبو د کموالي او د اوبو پر کیفیت اغیز لرونکی عنصر وي.
د ماشومانو د ملاتړ لپاره د ملګرو ملتونو ادارې یا یونیسف په خپل تازه رپورت کې زیاته کړې ده چې ښځې او نجونې په ورځني ډول 200 ساعته د اوبو پر وړلو تیروي. یونیسف اټکل کوي چې په راتلونکو کلونو کې به په سیندونو کې د اوبو زیاتوالی د سیلابونو سبب شي چې دا به د ناپاکو اوبو په خپرولو سره ناروغۍ رامنځته کړي. یونیسف د پاکو اوبو د کمښت د مخنیوي لپاره ځینې پیشنهادونه کړي دي. د ماشومانو د ملاتړ اداره وایي حکومتونه، فابریکې، شرکتونه او ټولنې باید د وچکالۍ، سیلابونو، ښاري کېدو د بهیر او د اقلیم د بدلون لپاره پلانونه جوړ کړي چې د پاکو اوبو خوندیتوب تضمین شي. حکومتي او غیر حکومتي ادارې باید په پوره وس او توان سره اوبه وساتي او هر کله چې ورته ممکنه وي استعمال شوي اوبه دي بیا وکاروي.
تاسو زموږ غږ آزادي رادیو څخه اورئ. په 1415 ویم لمریز کال د افغانستان د ملي وحدت د حکومت بهرنی سیاست له یو لوړو ژورو سره مل وو. د ولسي جرګې ځینې غړي او د نړیوالو اړیکو یو شمېر شنونکي وایي د ملي وحدت حکومت په خپل بهرنی سیاست کې له ثبات او لازمو ظرفیتونو څخه برخمن نه وو. په دې اړه هم وروسته راپور لرو، خو اوس یو بله موضوع. د افغانستان حکومت په لندن کې پرونی تروریستي حمله وغندله. د چهارشنبې په ورځ په لندن کې د برتانیا د پارلمان ودانۍ ته نږدې یو سړی پر خلکو حمله وکړه چې په نتیجه کې د پولیسو په وینا څلور تنه ووژل شول. د دې موضوع تفصیل ملالۍ بشیر وړاندې کوي.
افغان ولسمشر محمد اشرف غنی او د حکومت اجرایی رئیس عبدالله عبدالله په لندن کې پر خلکو حمله غندلې ده. د دې ترڅنګ د بهرنیو چارو وزارت په اعلامیه کې په لندن کې پارلمان ته نږدې حمله غمجنوونکې بللې ده او د قربانیانو له کورنیو سره یې غمرازي څرګنده کړې ده. اعلامیه زیاتوي چې د یوې خوندي او باثباته نړۍ رامنځته کولو او د تروریستانو جنایتکاري او تهدیدونو ته د پای ټکی ایښودلو لپاره باید د تروریستي ډلو جوړونکي او تمویل کوونکي په نقشه سي. دغه تروریستي حمله د یو شمېر نورو هیوادونو مشرانو هم غندلې ده. په نویو معلوماتو کې اورو چې د برتانیې پولیس وایي په لندن کې پارلمان ته نږدې د پرونی تروریستي حمله په تړاو یې اوه مشکوک کسان نیولی دي. په لندن کې د تروریزم پر ضد د مبارزې برتانوي لوړ پوړي افسر مارک راولی ویلي چې په لندن، برمنګهم او نورو سیمو کې یې په شپږو ځایو کې چاپې وهلي دي، خو نور تفصیل یې ورنه کړ ځکه د ده په وینا پلټنې اوس هم روانې دي. پولیسو د چهارشنبې په ماښام وویل چې 15 کسان وژل شوي دي چې پکې یو افسر حمله کوونکی او درې ملکیان وژل شوي دي چې موټر وهلي. د لندن والي صادق خان د چهارشنبې په ورځ خبریالانو ته په دې اړه داسې وویل:
The reality is for a number of years now the security threat has been severe.
دی وايي حقیقت دا دی چې لایو څو کلونو راهیسی امنیتی تهدیدونه زیات شوی دي چې په دې معنی ده چې د حمله احتمال زیات دی. داسې ډیر موارد ته چې زموږ د پولیسو په زړورتوب او زموږ د امنیتی ادارو په زیار سره د داسې حمله مخه نیول شوی ده، خو د شار په توګه موږ له تروریستانو نه بیریږو. مخکې مو څرګنده کړي چې دغه تروریستان ته څه ډول ماتې ورکړو او دا کار به پراتلونکي کې هم کوو. د لندن د تروریزم پر ضد مبارزې ادارې افسر مارک راولی وویل چې په دې حمله کې اوه کسان ټپیان شوي دي چې روغتیايي وضعیت یې ډیر خراب دی. د برتانیې صدر اعظم تریزا می دغه حمله زړه بوژنوونکې او بده پیښه بللې ده. پولیسو وایي دا حمله یو کس کړې ده، خو شای نور کسان هم ورسره پکښې لاس لري. پولیسو د حمله کوونکي نوم نه دی افشا کړی. حمله کوونکي د ځای وخت 2:30 بجې یو موټر په تیز سرعت سره د وستمنستر پله د پلیو کسانو پر لاره وروست او خلک یې ووهل. وروسته دغه موټر له یوې کټارې سره ټکر سو. پولیسو وویل چې حمله کوونکی وروسته له موټره راووت او د پارلمان د امنیت په پوسته کې پر یوه پولیس په چاړه حمله وکړه. پولیسو دی په ډزو وشت او کله چې روغتون ته روان کړی و دی مړ سو.
و موردل چې په لندن کې د تروریستي حمله د افغانستان حکومت غندلې ده. د دې خبرونې په دوام کې البته دوهمه نیمایي کې یو اونیس پروګرام لرو. کور کلی زین اوریدونکو پیغامونه راستولې دي. عبدالواحد مدقیق لوګر څخه لیکلي دي وایي کتابونه نشته خو دوی تعلیمي کال پیل کړل. عزیز الرحمن له ننګرهار لیکلي دي چې په ننګرهار کې ځینې ښوونځي لا هم کتابونه نه لري. غلام سرور نبیزوی لیکلي دي چې کندهار ته تیر کال له تعلیمي کاله اته میاشتې تیرې وې چې کتابونه ورسېدل. محمد نبی نبیزوی هم له نامعلوم ځای څخه لیکلي دي د تعلیمي کال پیلېدو ته خوشاله یو او نوی کال د نوي تعلیمي کال پیل داسې ده لکه جشن چې وي. همداراز عبیدالله لیکلی دی چې د تعلیمي کال د پیلېدو په خاطر ټولو افغانانو ته مبارکي وایم.
پرسش از شما، نظر از شما. رادیو آشنا، ایستگاه تحلیل ها.
ساعت 2:30 شوې د خبرونې نمایي برخه ته رسیدلې. اوس به فرشته جلال زید د سات لاند خبرونه واوروي.
د افغانستان دفاع وزارت د هلمند سنگین ولسوالۍ د سقوط خبر رد کړ. د دې وزارت ویندوی ازادي راډیو ته وویل چې یوازې ملي اردو ځینې سرتیری د پلان له مخې د سنگین ولسوالۍ یشمیر سیمو ته انتقال شوې دي. د کندوز امنیتي چارواکي وایي چې وسلوالو طالبانو بیګا د کندوز ښار او د دغه ولایت د علي آباد ولسوالۍ په لاره کې د کوچی قزاق پر امنیتي پوستو حمله کړې ده او نه تنه سیمه ییز پولیس په دې حمله کې وژل شوي دي. د افغانستان جمهور رئیس په بریتانیا کې د هغه هیواد د پارلمان د ودانۍ مخې ته پرونی تروریستي حمله په شدت غندلې ده او ویلي دي چې تروریزم د بشریت، سیمې او نړۍ لپاره یو ګډ تهدید دی. د امریکا دفاع وزارت وایي د اسلامي دولت په نوم د وسلوالې ډلې داعش سره د مبارزې لپاره د امریکا په مشرۍ ائتلافي ځواکونه اول وار عسکر او جنګي وسایل په الوتکو کې د سوریه رقه ښار ته نږدې د جګړې اول خط ته ورسول. د بریتانیا پولیس وایي په لندن کې له پرونۍ تروریستي حملې سره په تړاو و تنه نیول شوي دي. او د ناتو تړون عمومي منشي ین ستولتنبرګ ویلي د دې تړون د پوځي کمیټې مشر پیټر پاول او د روسیې پوځ لوی درستیز د روسیې د پوځ لوی درستیز جنرال ولری ګراسیموف سره ټلیفوني خبري کړې دي. د ناتو عمومي منشي ویلي په داسې وخت کې چې کړکېچ زیات شوی دی زموږ ترمنځ د پوځي او سیاسي ارتباط لارې باید پرانیستې پاتې شي.
د اقتصادي پیشو څخه مو عباد الله حنان ځای خبروي.
سلام، دا هم اقتصادي خبرونه چې زه عباد الله حنان ځای تاسو وړاندې کوم. په کابل کې د کورنی تولیداتو درې ورځې نندارتون پرانیستل شو. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونی ویان سیم الدین پسرلی وایي چې دغه نندارتون د کورنی تولیداتو د ودې په هدف جوړ شوی چې د هیواد د بیلابیلو سیمو څخه سوداګرو پکې خپل تولیدات نندارې ته ایښي.
دغه نندارتون چې د دې ورځې لپاره به دوام کوي د داخلي تولیداتو د تفریح په موخه جوړ شوی چې شاوخوا اتیا غرفې دي. په دغه اتیا غرفو کې اکثر هغه داخلي توکي چې په افغانستان کې تولیدېږي جوړېږي، نندارې ته وړاندې شوي دي.
د خغلی پسرلی په خبره ده دا ډول نندارتونونو په جوړولو سره نه یوازې دا چې د کورني تولیداتو ودې ته زمینه برابرېږي، سربیره پر دې بهرني سوداګر او پانګوال هم په افغانستان کې پانګونې ته هڅول کیږي. د کندوز ولایت د کرنې او مالداری ریاست وایي چې په دغه ولایت کې د شاتو تولیدات وده کړي او د شاتو د مچیو فارمونه هم پکې زیات شوي دي. د دغه ریاست د شاتو مچیو مسؤول فدا محمد وایي چې د کورنیو شاتو د تولید په زیاتېدو سره د مچۍ ساتلو په فارمونو کې یو زیات شمېر روزګارو خلکو ته هم د کار زمینه برابر شوې ده. ښاغلی فدا محمد وایي چې د شاتو حاصلاتو په زیاتېدو سره کندوز کې د شاتو درې لوی کوپراتیفونه هم جوړ شوي چې دوی په خپله د شاتو د پروسس ماشینونه لري او له پروسس وروسته خپل تولیدات کورنیو او بهرنیو بازارونو ته صادروي. د شاتو مچۍ لرل او د شاتو تولیدول د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې د عاید یو غوره سرچینه ګڼل کیږي. د خوراکي موادو د ټولنې د معلوماتو لمخې نن د خوراکي موادو عمده بیې په دې ډول دي: یو بوجۍ پاکستانی وړه 1,116 افغانۍ، یو بوجۍ قزاقي وړه 1,140 افغانۍ، یو 50 کیلوئی بوجۍ بوره 2,230 افغانۍ، یو درې نیم منۍ بوجۍ وریجې 1,400 افغانۍ او 1,400 لیتره غوړي 1,100 افغانۍ. په کابل کې نن یو لیتر پټرول تیل په 440 افغانیو او یو لیتر ډیزل تیل په 240 افغانیو پلورل کیږي. له پاملرنې ډیره مننه.
چارواکي وایي په اروزګان کې به د خالد په نوم تازه عملیات پیل شي. په اروزګان ولایت کې د ملي اردو د څلورمې پلې لیوا قومندان د چهارشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې پلان لري څو دغه ولایت کې د وسلوالو طالبانو د ځپلو لپاره تازه عملیات پیل کړي او سیمه ورڅخه تصفیه کړي. په دې اړه نور حال له اروزګان څخه د ازادي راډیو د خبريال شریف الله شرافت راپور واوري.
دا اورزګان سیمه ایز امنیتی چارواکی وای کڅه هم تیر کال د کړهونو ډکو خو بیا هم د وسلوالو طالبانو هغه پلانونه شند کړي چې غوښتل د ترینکوټ ښار ته سکوت ورکړي. په اورزګان ولایت کې د ملي اردو د څلرمې پولې لیوا کمانډان برید جنرال غلام حضرت کاکړ د چهارشنبه په ورځ په دغه ولایت کې د خپل امنیتی پوسټو څخه د لیدنې پر مهال ازادي راډیو ته ویل چې پلان لري په 1400 نیوم کال کې په اورزګان ولایت کې د خالد په نوم عملیات پیل کړي چې په خبره دا ډېر ښه فایل ولري. نوموړي له وسلوالو طالبان څخه غوښتنه وکړه چې نور دې بې ګناه افغانان نه ځوروي او د سولې لاره دې خپل کړي.
موږ هم نظر په لوړو مقاماتو چې موږ ته وظیفه راکړې ده د شپږ نویم کال د خالد عملیات پلان کړی دی. انشاءالله په دې نږدې ورځو کې دغه زموږ پلانونه تطبیقیږي په هر استقامت باندې په ښه همغږۍ سره لکه دا اوس چې تاسو وینئ. موږ داسې راوتلي درې څلور مسؤولین ټوله په یوه استقامت باندې
د فداسیال کې د چې دیو ورځې مخکې د مسولینو په خبره د اورزګان ولایت په مرکز ترینکوټ کې د ملي اردو یو قرارګا چې د ترینکوټ ښار ته په 15 کیلومتري کې شتون لري د وسلوالو طالبانو لاسته ولويده او د معلومات له مخې په کښې کې ولس د ملي اردو سرتیري وژل سوه. په ورته وخت کې د اورزګان د ولایتي شورا مسولین وایي په دغه ولایت کې د افغان امنیتي ځواکونو عملیات نمایشي بڼه لري. په اورزګان ولایت کې د ولایتي شورا رئیس امیر محمد بارکزی ازادي راډیو ته ویل چې په دغه ولایت کې افغان امنیتي ځواکونه په تیر کال کې هیڅ نه ول سره وړونه نه لري او په خبره چې مرکزی حکومت باید د نوي کال پر اتک سره د اورزګان امنیتي وضعیت جدي پاملرنه وکړي.
په دې عملیاتو کې تقریبا په دا یو کال کې سلا سره وړونه نه لري. په کټش په نامه عملیات لکه نن چې ته ویل دي بل کله کله راوځي دغه عملیاتو د پاره چې کمی پیسې ورته راځي صرف د هغو د مصرفیې دپاره یو لار دواروي.
له دې ټولو سره سره په اورزګان ولایت کې یو شمیر کروندګر له دولت څخه په خپلو سیمو کې د عملیاتو غوښتنه کوي. دغه کروندګر چې نن د بزګر په نوم د ورځې لمانځ غونډې ته راغلی وه ازادي راډیو ته وویل چې روانې جګړې سخت مالي زیانونه ورته اړولي او کښتونه باغونه یې ټول وچ سوي او په خبره چې لا اوس هم ځمکې تورې پاتې دي. دی د عملیاتو ترڅنګ له دولت څخه د مرستو غوښتنه هم کوي.
په دغه جګړې خدای ورکړي کې مرکزي حکومت څخه پاملرنه ورته وکړي چې څه یا هغه اصلاح کې په سوله یا په جوړه یا په روغه خوشی دې نه راکوي جګړې دې راسه ورکړي. خپل کښتونه مو تباه اسوه خپل کورونه مو تباه اسوه توتانو باغونه مو تباه اسوه هېڅ شی مو نه دي پاته راسه هټې وکړي وې ګورې. د امنیتي ځواکونو سمو دغه غوښتنه ده چې داسې عملیات وکړي چې د ولسي خلکو ته ډېر پام وکړي. ولس وروره نه د طالب ملګری دی نه د دولت سره وس رسېږي.
جګړو موږ ته دغه زیانونه اړولي دي چې جواري مو ورژېدل ماشوم په ځمکو کې ورژېدل او موږ سره په حقیقت ورسته نه ده سوې. یعنی شل خورواره حاصل ما اخیستی په دې کې مقصد نیمایي د سرخیل و نیمایي د بزګر و. یعنی په دې کې ما سږ کال یو خوروار هم نه دي اخیستي د جګړو د خاطر څخه چې ما اجر ومه.
د یادونې وړ ده چې له تېرو اوو میاشتو راهیسې د مسولینو په خبره د اورزګان ولایت شاوخوا 90% خاوره د وسلوالو طالبانو تر ولکې لاندې ده او د ټولو ولسوالۍ لارې د اورزګان ولایت مرکز ترینکوټ سره د ترافیکو پر مخ تړلې دي. شریف الله شرافت، ازادي راډیو، اورزګان.
د اورزګان د ګاونډي ولایت هلمند وضعیت هم له اورزګان سره ډېر توپیر نه لري. د هلمند والی وایي د ملکي او نظامي ادارې د ټیټو ظرفیتونو له امله د دې ولایت ډېرې سیمې د وسلوالو لاسته ولوېدې خو په 1400 کال کې به بیرته هغه سیمې د وسلوالو څخه ونیسي چې د حکومتي سرتیرو له لاسه په تیر کال کې ووتې. الیاس تایی په 1415 لمریز کال کې په هلمند کې ځینو مهمو پیښو ته کتنه کړې ده.
دلته بل ډزو پرته بل څه نه وخو. اوس چې تازه افغان ځواکونو وسلوال د نادالی په لور په شاتم بولی دي د دریم امنیتي او زیاړوند د بولان په وڅنډه کې ګڼ شمیر ماشومان راټول سوي دي او د کال د لومړۍ ورځو د رخصتۍ پر مهال لوبي کوي. د لشکرګاه اوسیدونکو کڅو هم د تیرو څو ورځو راهیسې د آرامۍ ساه اخلي او وسلوال د ښار د څلورو خواوو په ځای په نادالی کې د افغان ځواکونو سره په جګړه بوخت دي. خو هغه څه چې په 1415 مریز کال کې په هلمند کې تیر سول د خلکو نه دی هیر.
په هلمند کې جنگونه تیښتې کډوالۍ دا خو هغه څه و چې پر ټولو خلکو تیر سول. حتی موږ خپل د کورنۍ یو غړی خوری لا شهید سو.
زه دا یو کال کېږي د نادری څخه راغلی یم، راکډه شوی یم، او بیا وروسته دا یو کال کېږي چې نه یم تللی. په دې فکر کې یم چې اولادونو ته څه شی برابر کړم، څه شی ورته راوړم.
دا یو څو عمر کېږي چې پر دا ښار پر شاوخوا باندې ټکان کم شوی دی. پخوا خو مو د شپې خوب نه شو کولی، اوس لا ښه دی، د شپې څو ساعته خوب کولی شو، ټکان نشته.
په هلمند کې د بشر د حقوقو د ساحوي دفتر د شمیرو له مخې په تیر لمریز کال کې شاوخوا 2204 اتیا ملکي کسانو ته مرګ ژوبلا اوښتې ده. د یاد کمیسیون شمیرې ښیي چې 101 ملکي کسان وژل شوي او 2413 نور ټپیان دي، چې د دوی په خبره اکثره پکې ښځې او ماشومان دي. د هلمند ولایتي شورا د ډېرو ستونزو او ناامنیو په خاطر پر مرکزي حکومت نیوکه کوي. د شورا مرستیال مجید اخونزاده ازادي راډیو ته وویل حکومت شاید د تیر کال تیروتنې په نوي کال کې جبران نشي کړای.
که چیرې د حکومت همداسې اقدامات وي او داسې کړنې وي لکه په تیر کال کې چې وي، چې هلمند باندې سنګ په هلمند یې سنګ نه ګرځوي او توجه یې هلمند ته نه کول، فکر نه کوم چې کومه لاسته راوړنه دي موږ ولګو. یعنی تر دې به تاګه کېږو ښه کېږو به نه.
په هلمند کې باغران او دیشی د ډیرو کلون رئیس خو مساکلا نوزاد ناوا او خنشن ولسوالۍ د تیر کال د خونړیو جګړو لامل د وسلوالو لاسته لیدل دي. د هلمند د شمالي او جنوبي ولسوالیو ترڅنګ د مرکزی ولسوالۍ د ګڼو سیمو تر څو کوترسته په زرګونه کورنۍ لشکرګاه او نورو امن سیمو ته کډه شوې دي. د هلمند ماجرون د ریاست یو مسؤل سید محمد رامین وای دوی او مرستندوی درو تر 2000 ډیر کورنۍ سروي کړی دي، اما سروې کافی نه ده او شمیرې تر دې ډېرې دي.
از 12,500 فامیل به اضافه تر از ولسوالۍ ها
دی وای تر 2,500 ډېرې کورنۍ د ولسوالۍ څخه به ځای سوي دي. د دغه شمیر کورنۍ سره چې زموږ د سروې ټیمونه موندلې دي د مرستندوی ادارو په مټ د خوراکي توکو او نقدي پیسو مرستې سوي دي. دی وای به ځای سوته ورکول سوی مرستې تر هغه زیانونو څو چنده کمې دي چې دوی ته د جګړو پر مهال رسیدلې دي.
دست دادن منابع و امکانات دست داشته در محل سکونت اصلیشان.
په 1,015 مرسکال کې یوازې په ملکی تلفات او د بيدېسو کورنۍ په شمیر کې زیاتواله نه درغلي، بلکې د جنگونو او جګړو لامل د عامو خلکو اقتصاد هم سخت زیان رسیدل دي. د هلمند والی حیات الله حیات وای په 1,015 مرسکال کې نه یوازې ډیر سیمې د حکومت سرتیرو د لاس ووتلې، بلکې د بیارغونی پروژې چې اکثره غیر سیاسي دي له پولی کېدو پاتې شوی دي. هغه په نظامی او ملکی برخه کې درمنسته سو تغیرات خاطر نوې کالته هلمند دی.
په امنیتی برخه کې هم 1,015 کال کې باوجود دی چې د افغانستان امنیتی او دفاعي ځواکونو ډیره زیات قربانی ورکړې، ول متاسفانه دښمن د هلمند په ځینو سیمو کې پیشروي ولرله او تاسو ولیدل چې حتی د لشکرګاه څنډو ته راورسېدل. په 1,019 یا نوي کال کې من پوره آمادگی ان شاء الله خپل نیولې ده. په ټوله کې ویل شو چې هم په نظامی او هم په ملکی برخه کې به ان شاء الله زه ډاډه یم چې 1,019 کال د 1,015 کال په پرتله باندې د هلمند د ولسونو لپاره ښه کال وي.
حیات الله حیات رسنی ټول په دې پروژو کې د معارف او سیاحت ترڅنګ د سړکونو جوړول هم شامل دي چې د نامنوی لوجې پوره نسمه. تر اوسه حکومت په رسمي ډول په 1,015 مرسکال کې د افغان ځواکونو تطلبات وړه دقیق شمیرنه دي ورکړي. د هلمند والی وای د وسلوالو د مرګ ژوبل شمیر نسبت د افغان ځواکونو تطلبات ته څو چنده ډیر دی. د حکومت یو سرچینې د نوم نشودلو په شرط ازادي راډیو ټول د تیر کال په اولو نهو میاشتو کې د افغان ځواکونو د تطلبات شمیره نسبت 1,049 مرسکال ته لس سلنه لوړه شوې ده. محمد علي استای د ازادي راډیو هلمند.
د افغانستان د اقتصادي سکتور بنسټونه وایي چې دغه هیواد په 1,015 لمریز کال کې 2% اقتصادي وده لرله. د اقتصاد وزارت وایي چې په تیر کال کې د سوداګرۍ په نړیوال سازمان کې د اقتصاد د افغانستان د غړیتوب ترڅنګ د انرژۍ، کرنې، ترانزیت او سوداګرۍ د پیاوړتیا په برخه کې د پام وړ کارونه شوي دي. یوسف خان زادران په یو راپور کې د تیر کال اقتصادي فعالیتونو ته کتنه کړې ده.
په 1995 لمریز کال کې د افغانستان اقتصادي وده 2% ثبت شوې چې د چارواکو په باور د اقتصادي پراختیا بنسټ یې ټینګ کړی دی. د سوداګرۍ په نړیوال سازمان کې د افغانستان غړیتوب، د لومړي ځل لپاره د اقتصادي خپلواکۍ په نړیوال انډیکس کې دغه هیواد ته ځای ورکول، په کابل کې د سوداګرۍ د نړیوالې خونې فعالیت، د کرنې په برخه کې د سړو خونو جوړول، په هیواد کې د خصوصي شرکتونو پانګونه او ځینې نور هغه څه یادیږي چې د چارواکو په باور اقتصادي وده یې متحرکه کړې ده. د اقتصاد د وزارت ویان سوراب رحمان ازادي راډیو ته وویل په 1995 کال کې خویا ډېرې اقتصادي پروژې بشپړې شوې او یا د ځینو مهمو پروژو بنسټ کېښودل شو.
وضعیت اقتصادی افغانستان در سال 1395 وضعیت بهتر بود.
په 1995 لمریز کال کې د افغانستان اقتصادي وضعیت غوره وو. موږ شاوخوا 2% اقتصادي وده لرله او په اقتصادي برخه کې پراخ فعالیتونه د سیمې له نښلولو څخه نیولې بیا د انرژي د تولید، کرنې، خصوصي سکتور او نورو برخو کې ښه فعالیتونه سوي دي.
د یو
هیواد د اوسیدونکو د لګښت زیاتېدل په هیواد کې د پانګونې د جذب اندازه د ناخالصو کورنیو تولیداتو د کچې لوړېدو ته اقتصادي وده وایي. له دې یو کال وړاندې په 1994 کال کې د افغانستان اقتصادي وده له 1% څخه ټیټه وه. افغانستان تیر کال د سوداګرۍ د نړیوال سازمان غړیتوب ترلاسه کړ. د بازار د اقتصادي نظم او شفافیت لپاره یې له مستهلکینو څخه د ملاتړ قانون توشیح کړ او د اقتصادي خپلواکۍ په نړیوال انډیکس کې د لومړي ځل لپاره 163 مقام واخیست. له دې سره د افغانستان د سوداګرۍ او صنایع وزارت وایي چې له نړیوالو دې اړیکو تر څنګ تیر کال په افغانستان کې د پانګونې اندازه لوړه او د اقتصادي زیربناو لپاره پیاوړی هوډ موجود و. د یاد وزارت مرستیال محمد قربان حق جو ازادي راډیو ته وویل په 1995 کال کې د پانګونې اندازه 1.5 میلیارد ډالر ثبت شوې چې ډېره برخه یې د انرژي تولید تشکیلوي. ښاغلی حق جو وایي چې د تیر کال اټکل شمیرې د افغانستان د صادراتو 10% ډیروالی ښیي.
صادرات مو در حدود 600 میلیون ډالر است.
زموږ صادرات د شپږ سوه میلیون ډالرو په شاوخوا کې دي او واردات مو د 2 میلیارد ډالرو په شاوخوا کې. تیر کال شاید زموږ صادرات د 10% په شاوخوا کې لوړ سوي وي او په همدومره اندازه 10% مو واردات کم سوي دي.
په سیمه کې د سوداګرۍ د څلور لارې په حیث د رول لوبول لپاره افغانستان په همدې کال له ازبکستان، قزاقستان او چین سره د اورګاډي پټلۍ له لارې ونښلول شو. که څه هم له دې لارې د سوداګریزو توکو د رالیک په برخه کې لا هم سوداګر ګڼې ادارې ستونزې بیانوي، خو د چارواکو په باور تر اوسه سلګونه کنټینر مالونه له دې لارې افغانستان ته راغلي او په پاکستان یې د دغه هیواد پخوانی محدودیت کم کړی دی. د دې تر څنګ د 1995 کال د لیندۍ په میاشت کې د افغانستان او ترکمنستان ولسمشرانو د اقینې د ریل پټلۍ پرانسته چې کارونه یې دوه کاله وړاندې پیل شوي وو. له دې سره د کاسا زر په نوم د افغانستان له لارې د انرژۍ د لیک پروژې پرانسته په 1995 کال کې وشوه. د چارواکو په باور د کاسا زر او ټاپي پروژو په نومونو د برېښنا او ګازو د لیک دغو پروژو لومړني کارونه پیل شوي دي. د ټولو ته په کتو اقتصاد پوهان په تیر کال کې د اقتصادي معیارونو له مخې ښه والی ردوي. وایي دا وخت نه د خلکو اقتصادي ژوند ښه شوی او نه هم په هیواد کې بیکاري کمه شوې ده. د کابل پوهنتون د اقتصاد استاد تاج محمد اکبر ازادي راډیو ته وویل هغه وخت چې د خلکو عاید زیات، ژوند یې ښه او کورنۍ تولید لوړ شي، یو حکومت د اقتصادي ودې ویلی شي.
فرض وکړو چې مثلا دوی وایي چې د 2% رشد هم شته، ولی ته دغه نشي کېدلی چې څوک چې په اصطلاح عاید لاسته راوړي هغې عاید نه تاسو نور کسرات وده کوي یا مالیه پر وده کوي. مثلا کریډیټ کارتونه دي یا مثلا اجباري نور مالیه دي، مثلا فیصدي د تقاعد زیاته شوې ده، دغه جبري شیان دي. بلان دغه یو میلیارد نه ده چې موږ وایو چې د خلکو ژوند د دې سره ښه شوه ده.
دا په داس حال کې ده چې په سیمه او نړۍ کې نورو حکومتونو هم په ډیرو خدماتو مالیه وضع کړې دي. استاد اکبر وایي حکومت باید د سیمې په کچه له افغانستان څخه د تیرېدونکو پروژو لپاره ډیر څه کړی وای، خو د هغه په باور په دې برخه کې د ملي وحدت حکومت ظرفیت کم دی. د اقتصاد وزارت هم لازم بشري ظرفیت یوه ستونزه بولي، خو وایي تیر کال د ډیرو اقتصادي فعالیتونو مخه بد امنیت، اداري فساد او د پاکستان له خوا جوړېدونکو ستونزو نیولې ده. له دې سره د افغانستان بانک چې د نورو اهدافو تر څنګ د اقتصاد بازار پورې اړوند پر ځان د متکي مالي سیستم لپاره کار کوي، وایي د تیر کال اقتصادي وده د افغانستان اقتصادي سکتور متحرکوي. د دغه بانک رئیس خلیل صدیق وایي د 1995 کال فعالیتونه او لاسته راوړنې په راتلونکي کال کې د 4% اقتصادي وده اټکل ورکوي.
فکر کوم چې احتمالا 3.5% ماکسیمم تر 4% به موږ اقتصادي وده په راتلونکي کال کې ولرو.
که څه هم د 1395 کال په وروستۍ میاشت کې د پاکستان لخوا د لارې بندولو ډیر خلک د بیې لوړېدو ته اندېښمن کړي وو، خو ښاغلی صدیق وایي حکومت توانېدلی چې د مهمو توکو د بیې د لوړېدو مخه ونیسي. د افغانستان بانک او د سوداګرۍ وزارت وایي د پاکستان د دې کار ډیر زیان پاکستان ته رسېدلی، خو د سوداګرۍ اوسنۍ خونې اټکلې شمېرې ښیي چې ممکن د لارو بندېدو له امله افغان سوداګرو ته هم تر 1 میلیارد ډالرو زیان رسېدلی وي. خو له دې ټولو سره د اقتصادي چارو بل کارپوه سید عمران وایي حکومت که په تېر کال کې د ځینو لاسته راوړنو وایي، په کار ده چې په نوي کال کې د خلکو د ژوند او اقتصادي وضعیت د ښه کېدو لپاره داسې اقدامات وکړي چې خلک عملا په خپل دسترخوان کې تغییر وویني.
په کابل، کندهار، هرات، مزار شریف، جلال آباد، خوست، ګردیز او اسدآباد کې ازادي راډیو لا صافا او واضح واوري د اف ایم 3.15 صفا په یاد لري.
کور کلی
درنه دوستانو سلامونه می ومني
چالو شریکی بگی چې ولادت پلانکی زوی مریض او ماته مالټی را وړي زبید مڼي ورړو
دیو تن خبرې مو وریدې چې ویلې اوس ناروخته د میوه او نور شیانو په ورولو کې هم سیالي کیږي. زنی کسان بیوایی چه پایوازان هم لم مریض سر دیر وقت کینی چه دا کار هم دیستون رو سبب کیگی. قدر من اوکدون کو خواهی تاسو هم لیدلی بی چه پا کوشدو و دونو ختمونو او زین نور مراسمو که د خلکو ترمنځ بیلا بیل سیالی کیگی. داسې هم شوي چې پیسې په پور اخیستل شوي بیا د دې لپاره چې سیالی برابر شي محفل ته داسې څه وړي چې له ټولو پورته وي. په دې وروستیو کې دا سیالی نوره هم زیاته شوې او خلک کله چې د ناروغ پوښتنې ته ورځي په کارتنونو کارتنونو میوې ور اخیستې وي. دا ډول کړه څه پایلې لري؟ روښانه خبره ده چې پایلې منفي دي. په پیل کې د دې سابس اوسیدونکی نجیب وایي هغه کسان چې بې وزلې وي پایوازان هم څه نه ورته راوړي، نورو کسانو ته هم چې په کارتنونو میوې راځي دوی ته څه نه ورکوي.
یو پنډې وروره جوسونه راخیستې، یو پنډې مالټې راخیستې، یو کرېټې مڼې راخیستې، دلته چې راوړي څنګ کې بل پایواز د اطرافونه چې راوسي هغه دې ولګې مړي. دا ډاکټران هم بیا داسې انصاف نه لري، خپله چې راشي بس یا ډاکټر خپله خپله ایسه وړي، دغه څنګ مریض ته نه ورکوي. دې غریب ته چې دا بیچاره دې ولګې مري زیاتي یو کېری ته دړي کیږي څوک یې نه ورکوي، نه ډاکټر کې رحم شته او نه دغه مریض کې. سیالو شریکي به کوي چې ولادت پلانکي زوی مریض او ماته مالټې را وړي زه باید مڼې ورړم، نو په مریضۍ کې هم دغه سیالو شریکي راغله ده. دا انخې چې ولادت دومره ماته بل چانه را کړدی دته یو کرېټ مڼې را وړي. قرآن څه وایي، حدیث څه وایي، پیغمبر څه وایي، په څوک نه سي.
دو بیا کلن محمد ګل چې په روغتون کې بستر دی وایي چې ځینې کسان ناروغ ته د شیانو په راوړلو کې ډېر زیاتی کوي، دومره څه راوړي چې په کار نه وي.
کوم شی لازمت لري راوړي، شوجي را څه راوړي، مثال یا جوس را څه راوړي، مڼه راوړي، یا مالتا راوړي، شی دغه شی را څه راوړي.
کارتنو کې مین راوړي؟
نه نه، کارتنو کې لازمت نه ده، دا روړایي ده.
د نورو مریضانو ته دلی دلی چې خلک په کارتن کارتن میوې راوړي؟
هو، ولې مې دلی دلی راوړي، خپل نوم ګټي چې ځخزان شو. او مریض خو هغه خړای نشي، ا چې خړای شي هر کومه معنا کو خریا نیمه معنا خری
دا بیجای اسراف ده،
بیجای اسراف ده، دا کار نه ده.
کاکا ته یو مشر سړی دو خلکو ته نصیحت نه کوي دا کار مکه وي سم نه ده.
نو زب نصیحت څنګه ورته وکم؟ دا خلک یعنی چې سیدما الله اسلام دی یا ما قامی ما تخپل یو څه نصیحت کولای سم چې دا شای مکوي مزافق دی مری یو شای ورو یې شاخ شاله شي.
تر اوسه چاته ویلی چې دومره ډیر شنه راوړي؟
نه مې ویلی، خدا زر ده نه مې ویلی.
اکثر کسان په دې نظر دی چې روغتون د سیالۍ ځای نه دی، هلته باید دومره څه یوړل شي چې د مریض ورته ضرورت وي. د کندهار اوسیدونکي ماجبین وایي چې دی هم داسې کسان ډیر لیدلي چې خپلې پیسې اوستي ناروغ ته په بیلابیلو شیانو وړلو ښیي چې دا مناسب کار نه دی.
سړی باید دې ته متوجه اوسي چې په دې کې سیالۍ ونه کړي. څه خالي مریض ته ورسې پوښتنه یې وکړي، مریض په مغه خوشحالېږي او دا چې پنډ پنډ ودرېږي هغه پلانکی شی هغه سړی وړی، زه باید دا شی اوسمه، دا شی ور وړم، دا خو زما په نظر باندې هغه نه ده. ما خپله لیدلی دی چې اوس یو مریض ته ورځي، یو مریض ده د اطرافو راغلی د پایواز نه لري، مثال بل مریض ده دلته کابل کې هر څه شته، هغه ورته خپل مریض ته هر شی وړي وړي وړي، بل مریض پایواز نه لري هغه ورته ګوري. دا زما د نظره، یعنی جایزه نه ده. اکثره خلک به پدې ته متوجه نه وي، خپل ځان خې چې ودرېږه، پلان کې مثال ده یا می خېخ ده یا می داده یا می هاده ودرېږه څه کم ورته رانه سم. نو دغه به هدف یې مریض چې په بستر کې پروت یې هغه ته ډاکټر توصیه کوي چې باید دا ونه خوري دا ونه خوري، ولکه زه شی ور وړم نو هغه به خامخا پریزي دی هغه شینه. نو بیا هغه خو هم بې ځایه هغه د اسراف ده، بې ځایه مصرف ده.
د کندوز اوسیدونکی عجب ګل وایي چې د دې پر ځای چې یو ناروغ ته دومره څه ورول شي چې ورنه اضافه شي، بیا خراب شي، ښه به دا وي چې له بې وزلو بستر ناروغانو سره مرسته وشي.
انډول نه دی برابر چې یو مریض ده چې په شفاخانه کې فرض مثال روغتون کې څوک ورته راځي مڼې فرض مثال ښه خواړه ښه شان ورته راوړي، او بل مریض چې هلته پروت بستر کې هغه هېڅ هم نه لري، هغه ورته ګوري هم چې دې ته مڼې راغلي، هغه د پیسې سامان صحیح ورته برابر شو، د خوراکي شان صحیح لري، او د پښتون دپاره پایوازان راځي، او هغه بل چې هلته پروت هغه ته هېڅ هم نه ده. په حساب بعضې خلک سیالي ورته وایي، څه شي ورته وایي، داسې دغه هم لري، ځان سره رقابت هم لري، که قرضه یې هم هغه به خپل دغه ته وروړي، یو شی به ورته وروړي کنه، هغه هم ستا دي. خو دا صحیح طریقه نه ده، دا هغه دی چې په حساب هغه خرچي نه حق چې ورته وایي هغه دغه ده. اصلي خبر دا ده چې هغه مالدار خلک چې مال لري، پیسې پیسې لري، او هغوی شتمن دي، هغوی باید دا وکړي چې هغو کسان ته چې هغوی په حساب دنیا نه لري یا هغوی څه خوار دي، لږ ضعیف دي، دا مالداره کسان دا باید یو فرهنګ چې د هغوی سره کومک وکړي. دا نه ده فرض مثال زه پیسې لرم ورځم خپل مریض ته دغه وروړم څه سامان وروړم، یا فرض مثال واده مسایل دي یا دا دي، خو خاصتا د مریض په هکله زموږ تاسې پیسې دار خلک دنیا دار خلک په دې دغه مکلف دي چې باید د هغوی سره کومک وکړي.
د اسلام له نظر هم ډیر مصرف چې د ژوند لپاره برخه کې وي منه دی. ګل رحمان چې په دینی برخه کې معلومات لري وایي چې د ناروغ پوښتنه ثواب لري، خو داسې نه چې د میوې او نورو شیانو په وړلو کې زیاتی وشي.
بعض خلک د بې حد زیات شی اخلي، بعض خلک د بې حد زیات مصارفات کې دومره ضرور نه ده دا په اسراف کې راځي. الله رب العزت وایي چې ان الله لا يحب المصرفين، خدای پاک اسراف کوونکي نه خوښوي. که دغه سرمایدار سړی ورسي دغه مریض پوښتنه وکړي په دې شکل باندې چې بې حد زیات وسایل شی مای اخلي، خوراکي توکي اخلي او ورزي، بیا غریب سړی دغه د تک توان نه لري، بس د ریاکاري د پاره ځان خود نه کوي، سیالي کوي او یو بل سره دغه کې ځان خي چې زه خو نه تا ته ډېر نږدې سړی یم، زه ستا ډېر نږدې دوست یم. حدیث شریف کې راځي چې مسلمان بل مسلمان باندې 15 حقونه دي چې یو پرې کې عیادت د مریض ده. چې د مریض عیادت ته ورزي دا ضرور نه ده چې ځان سره مڼې اخلي، ځان سره میوې اخلي، ځان سره خوراکي توکي، دا ضرور نه ده، فقط او فقط صرف ورسي د مریض عیادت کې د مریض پښتنو غبیت ته نه راوځي.
یو بل مسله چې پرختون کې د ستونزو سبب کیږي هغه له ناروغ سره د خپل خپلوان ډیر وخت ناستای او کیسې دي. مریم وایي چې دته هم ډیر دوستان د پښتنې لپاره راځي.
دلته چې راغلی کنه بستر په وزن دي، څو نفر دي سره؟
یم د ماما سره، یم شوهر دی.
بیا راځي دلته چپرکټ مخې ته درته کینی.
راځي اترخ کې کینی زیبته.
دلته د سیم مریضان ستاسو په وزن ډیر راسي، بیا ډیر خبرې کوي.
ستاره ما سره کوي
سره قند
راځي کینی.
اغه ګیدا خبرې په تاسو مره بد لګيږي.
یسای نه پاس پتانګي سای شور سای بد لګيږي سای سره پتانګي.
بیا الله سره قم سي پتانګي
سر مرا من گرسی زمنم چرم بتانگی.
خو ځینې کسان بیا د دې طرفدار دي چې پوښتنې ته ډېر کسان راشي او ډېر وخت ورسره کینی. حاجي منان له همداسې کسانو څخه دی.
څومره وخت کېږي دلته بستر یې؟
دوه ورځې کېږي.
کاکا دا هلته د پروازان چې راځي خپل منځو کې کیسې کوي، خان دی غږېږي. څومره ترې پوتانګې؟
بعضې وي خو ټول نه وي.
نو ولې شپږ کسان و کسان یو مریض ته راځي؟
ټول خیخان دي او دوستان دي او څوک ورور ده وراره ده، ترې وایي داسې خلک دي کنه خپلوان دي.
تا ته څو کسان راځي؟
ما ته کله درې کله څلور.
کله درې کله څلور؟ سات دي سره تیری بیا دا څوک چې درته راځي؟
زحمت نه کوي، یو مې زوی ده، دوه درې ورېرونه دي، او نور کوم یو خیخ مې چې کم مې چا زیات وي ما لږ زیات وي.
ته بیا نه ورته وایې چې یو کس راځي ټول مه راځي؟
نه، خو څه یو شی ده، خبر دولس بجو شپې ته رسیږي.
دوستان ډېر دي؟
دوستان ډېر دي شکر.
خب بیا کېدلی شي چې کور ته درته راسي؟
چې کور ته لاړ شم کور ته خود راځي، اوس دلته یې ګرځي دلته راځي.
دلته راځي؟ ته خپل یې راغواړې چې راځي؟
نه زه نه راغواړم.
خپل راځي؟
خپل راځي.
جمیله چې د روغتون په انګړ کې ناسته به وایي چې کیسې خو د ځینو کسانو عادت وي، کله چې څو کسان سره یو ځای شي بیا یې دا هیر وي چې روغتون کې ډېرې خبرې مناسبې نه دي.
یاره دوم راځي ست دروغ وایم دریم راځي یعنی د سبخ راغلی چې لاس کسم راغلی
تیرش د لاس کسان بیا قسم کی اتمن
ولنه د خزه خو اول زخ فلم خزم قصه خوشته د قصه خنی ډیره بده خبره ده باید نزاکت مره چی
تا چې لیدل څومره دوی قصه کوي
قصه ډیره دي
په مریضانو به څومره بدی لګیږي د قصه
واقعا بیخي ده بین زکتی ده
اول تا ویل چې مور تری تر لاسو کسان مرادی کنه
واقعا لاس کسمی اتمی و بشپگی دومی
ډاکټر سید ولی سمیم هم وایي چې ډیر ځله د ناروغانو له پایوازونو غوښتي چې ډیر وخت د روختون کې نتیریوي او ډیر خبرې هم په مریضانو کې نه لګیږي خو په چای منی
عوام د څه فکر کوي چې شپهانه یو پاک ځای دی خو شپهانه چې کوم میکروبونه او مقاوم میکروبونه لري هغه د عادي میکروبونو او د ساحې د میکروبونو د کوروند میکروبونو نه ډیر زیات مقاوم وي ځکه چې هغه میکروبونه چې د وایانو سره هغه اخته وي مقاوم کیږي پایوازان د مریضانو چې صحتمن راغلي وي شپهانه ته او د شپهانه نه مقاوم میکروب د ځان سره ویسي کورنۍ کې بیا د هغې په عادي دوایانو کوم چې مروج دي هیڅ علاج ناممکن وي مریض سره باید د 15 دقو نه زیات وخت تیر نه کړي مریض ته چې کله پایواز راشي نو د مریض سره کښېني او بنډار کوي قصې کوي خاندي قلبي مشکلات لري حتی موږ مریض ته وایو چې خپل لاس مه پورته کوه خبرې خو مه کوه چې لاس یا پخام پورته نه کړي د دې سره قلبي امراض تشدیدیږي نو همیشه موږ کله مریض بستره وو د بستر په سر یې ورته لیکو چې حرکت به نه کوي او خوځېږي به نه